مشال رادیو ده. دا وخت د مازیګر 4 بجې سوی دی. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2012 میلادي کال د مئی 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پښتون سیاستوال او مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک پر قبر 14 سوی ده. بل پلو په پېښور پونتون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د خپل حقونو لپاره د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی دی. په کوټه کې د شونکو لخوا احتجاجي مظاهره هم شوې ده. نو راپور نه هم لرو خپل لمړي سر کې باب لیکا کارت ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
فایل کې سرټکی د سره صلیب نړیوالې ادارې آی سی آر سی د پاکستان په دوه شهرونو کې د خپل کارونو د درولو اعلان کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک کلاوز نامې په اړه د ایران او په کابل کې د هیواد د سفیر دریځ سم نه دی. د شام سرکاري ټلویزیون وایي په دمشق کې دوه بم چاودنو 44 کسان وژلي او 100 ټپیان کړي دي. وسم د خبرونو تفصیل. د سره صلیب نړیوالې ادارې آی سی آر سی د پاکستان په دوه لوی شهرونو کې د خپل کارونو د درولو اعلان کړی دی. د پداسال کې د چي سازمان په پاکستان کې د خپل کارونو لسره جاج اخلي. د آی سی آر سی د پنځمې په ورځ جاری شوی بیان وایي سازمان په پېښور او کراچي کې په بشري برخه کې خپل کارونه ځنډولي. دا ګام له برتانی سره تعلق لرونکي میډیکل کلینیک منیجر د وژل کېدو وروسته اخیستل شوی دی. د کارکونکو په پولیسان کې د آی سی آر سی لپاره کار کولې. د شپته کلن خلیل رشید سر سپریکړی مړی د اپریل په 9 د کوټې لشار سره نږدې مندل سوی وو. آی سی آر سی لا دوړان دی په کوټه او د پولیسان په شاوخوا سیمو کې کار درولې دی. په خیبر پښتونخوا کې د پښتو د وتلي شاعر لیکوال او سیاستوال اجمل خټک پر مزار برید شوی دی. د چارواکو په وینا د بې بمی چاودنې د پنځمه په ورځ سوی چې پکې 10 کسان زخمیان شوي دي. د اجمل خټک مزار د نوښار ضلع پاکوړه خټک کې دی. ځای چارواکي وایي کله چې لومړی چاودنه وسوه او خلک د پیښې له ځای سره راغونډ شو چې دوه مهم وسوه. د اجمل خټک زوی امل خټک مشال ریډیو ته د پیښې حال ورکوي.
درې کڅوې راغلی دي او هغه هغه څوکیدار چې دین هغه تړلی او هغه نه موبایل موړې دي او نورم څه سامان ومانه ته نوړې دي او بیا چې دین دا ناوړه کار شوی دی. بیا کله چې د مکه شوی دا هغه نه پس چې خلک تللی دي نو بیا هغه څوکیدار چې دین هغه پرانست دي.
دا اجمل خټک زوی امل خټک د چارواک په وینا دا وخت اجمل خټک پر مزار کار هم روان دي. د 14 پړه لتروسه چا په غاړه نه داخسته. تر دې وړاندې هم د رحمان بابا او حمزه بابا په ګډون د دینو نورو پښتنو شاعرانو ارګانو په مزارونو بریدونه سوي چې پکې د ځینو پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي وه. د بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې په قمرانی سړک په بمی چاودنې کې په څلورو ژوبل سو او پولیسوالو کې یو سال اور کړی ده. د ډاکټرانو په خبره د دوو نورو حالت د اندېښنې وړ دی چې دا وخت د کوټې په سیمه هسپتال کې تور درملنې لاندې دي. ځای پولیس وایي پولیس د معمول په غزمه او چې پرې د سړک د غاړې بم خو چاودې دي. د پداسال کې دا چې د تیرې نهې په ورځ یو لوړ پوړی پولیس افسر شانواز خان هم په کوټه کې وچل شوی وو. د پاکستان فوج وایي په لنډه فاصله کې د وشتونکو میزایل کامیاب آزموینه کړې چې د اټمي سرګلولو د وړلو صلاحیت لري. د فوج لخوا بیان وایي هدف درې غزنوي چې تر 290 کیلومتره فاصله وهلی سي د زیارت په ورځ هله یو ناڅرګند ځای وټوغول شو. د غزمنه د پاکستان فوج د ستراتیژیکي ځواکونو کمانډ د سالانه تربیتي مشکونو په پای کې ترسره سوه. د په تیرو دوه هفتو کې دا ډول دویم آزموینه ده چې پاکستان یې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ظاهر عظیمی وایي افغان ځواکونه به په 6 مئی په شکاکو کې کېدونکو غونډې څخه لمخه په بیلابیلو لوی شهرونو او ولسوالیو کې امنیتي چارې سنبال کړي. د عظیمی په خبره د نیټو تر مشرۍ لاندې د ځواکونو لخوا دا د واک سپارلو د بهیر دریم پړاو دی چې د تیر کال په جولای کې شروع شوی وو. هغه ول افغان ځواکونه تر کنټرول لاندې سیمې به د هیواد د ولایتي مرکزونو په ګډون په 400 کې 213 ولسوالیو ته وغځول سي. هغه سیمې چې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي زیاتره پکې پر امن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک کلاوز نامې په اړه د ایران او په کابل کې د دې هیواد د سفیر دریځ سم نه دی. دغه وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین تېر ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د دې سند په اړه د ایران د سفیر څرګندونې له ډیپلوماټیک معیار سره سم نه دي. د زیاته کړه د ایران سفیر ډیپلوماټیکو اصولو ته له پاملرنې پرته په دې برخه کې خپل دریځ څرګندوي. د ده په وینا دا مسله باید نوره تکرار نه شي او په دې اړه دوی ته ښکارا پیغام ورکړ سوی دی. په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې مشر ته ویلو کچېرې ملي شورا له امریکا سره ستراتیژیک سند تایید کړي نو دوی به ټول افغان کډوال له ایران راوباسي. د شام سرکاري ټلویزیون وایي په دمشق کې د دوو بمی چاودنو 40 کسان وژلي او 120 ټپیان کړي دي. ټلویزیون نن سهار په 8 بجې سبې چاودنې تر هغه بریدونه بللي. ټلویزیون په درزنونو تباسوي ګاډیانې او نیم سوځېدلي مړي ښکاره کړي. رپورټونه وایي په یو چاودنې کې د شام د فوج استخباراتي اډه په نړیشه سوې. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده قبول کړې. په شام کې د ملګرو ملتونو د څارونګې میشن مشر میجر جنرال رابرټ موډ د پېښې د ځای کتنه کړې او بریدونه یې غندلي دي. د ده د لیدنې وروسته د څار د ډلې یمنی غړي محمد رایټرز خبري اژانس ته وویل محمد وای د څارون کې ډلې مشر د چاودنې غندنه کړې او دا یې یو داسې کار بللی چې په امن راوستو کې مرسته نشي کولای. هر چا چې دا کار کړی وي دوی په کار دی بل لار خپل کړی. داو محمد نوموړي په شام کې دننه او د باندې پر هر چا زور وکړي چې د حکومت او د حزب اختلاف د ملاتړو ترمنځ لسوار لسمیاشتو راسي روان تشدد په درولو کې د مرسته سره وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایران تور لګولی چې د ایټمی پروګرام په اړه د نړیوالو خبري اترې ځنډوي. نتنیاهو دا هم وایي اسرائیل له ایران غواړي په مکمل ډول د یورانیم غنه کول درول د ایران او د نړۍ د طاقتونو ترمنځ کېدونکو خبرو اترو ایجنډا سي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. دا پښتون سیاستوال او انقلابی شاعر اجمل خټک پر قبر بمی چاودنی سوی. دا پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر اجولی شاه خټک دغه ګام ته په څه نظر ګوري؟
د پښتنو نسل خوشی روانه ده. د پښتنو چې کم کلتور دی دا یې د ختمولو باقاعده تحریکونه دي.
په کوټه کې د شونکو لخوا احتجاجي مظاهره سوي چې پولیس د اوشکې بیونکې ګیس ګولې پر ګرځولې دي. دوی د تعلیم په څانګه کې د درغلي د مخنیوي خبره کوي.
د تعلیمي ادارو د مرمت او د فرنیچر د فاره یو ورور پیدا کړل کی هغه وزیر اعلی د چیپس کټي وزیران ټول د خورد برکله.
بل پلو په پېښور پونتون کې د کبالي سیمز د کوونکو د خپل حقونو د لاس راوړلو لپاره د ځوانانو تنظیم جوړ کړی دی. د دې تنظیم یو فعال غړی وای
څونه ځوانان دي په یو لارې کوچ غیل د فاټه ترکه لپاره کم کم قدم غوچت کی او ال څه کارونه کول دي.
او د روان خبرونې په دوهم نیمایي کې د سندرو امیل اوریدل هم مهیروي. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. تیر ماښام د پښتون سیاستوال مشهور لیکوال او شاعر اجمل خټک پر مزار 214 سوي دي. د چراکو وینا په پیښه کې د زخمیانو کسانو شمیره اوس شاوخوا لست رسیدلې ده. په ژوبل کسانو کې خبري اعلان هم شامل دي. نور حال په پېښور زموږ همکار مجيب انګارا کوي.
د نامتو شاعر لیکوال او سیاستوال ارواخاد اجمل خټک په مزار کې بمی چاودنو لست نه ټپيان کړل او د زیارت ودانۍ ته د پام وړ زیان واړه. د نوموړي په نوې جوړیدونکو مخبره کې چې د پېښور ختیځ لور ته د نوخار ضلع ولسوالۍ په کوړه خټک سیمه کې واقع ده. په داسې حال کې چاودنې وشوې چې تعمیراتي چارې د پای مراحلو ته نږدې وې. ځایي دولتي مقامات وایي لومړۍ چاودنه د ماښام له اذانونو سره سمه او دویمه یې لږ ساعت وروسته هغه مهال وشوه چې یو شمېر خبریالان پولیس او ځایي خلک د مقبرې په نړېدلې ودانۍ کې سره راغونډ شوي وو. چارواکي وایي په لسو ټپیانو کې درې د یو خصوصي تلویزیون خبریالان څلور یې پولیس او پاتې ولسی خلک دي. د نوخا ډی سی او ایاز مندوخیل تر لومړی چاودنې وروسته لسیمې نه د تلیفون پر لیکه وویل چې په لومړی چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی وخته. خو وایي چې د مقبرې ډیری برخه ویجاړه شوې.
ماکه په داسې وخت شوې چې کس تللی وو او د ماکه شوې وه. داسې نه اسلام او نه چا ګمانو په مزار کې د ماکه کې او بیا د اجمل خټک مزار خو داسې نه و چې په هغه باندې یا ملنګانو یا د ښځو تلله تللو یا چرسیان پکې وو. په دې نورو مزارونو کې خدا وایي چې د ښځې راځي یا بدعات کوي یا خلک منتونه غواړي یا بدعات او غیر شرعي کارونه کوي. نو د یو شاعر په مزار باندې خو نه خوي وي نه بدعات وي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اجمل خټک چې د انقلابي شاعر لقب هم ورکړل شوی، د 2010 کال د فبروري پر 8 تر 1 کال رنځ وروسته ومړ او د خټک وکوړې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي زوی اجمل خټک وویل اجمل خټک ټول عمر د حق د غلبې لپاره مبارزه کړې او په خپل آثارو کې پښتنو ته د مینې، پرمختګ او یووالي پیغام ورکړی. نوموړي مخبرې ته دا وختي زیان او د دولتي مقاماتو د هغې ادعا په باب چې ګواکې یو محافظ د زیارت پر ساتنه ګمارلی و وویل
نو زه خو نیزو نه یم ورغلی، خو چې کوم عیني شاهدین هلته موجود دي د هغوی د معلومات مخبره چې د 80% ګمبد راغورځېدلی دی او معمولي شان قبر ته هم نقصان رسېدلی. خبره دا چې نه خو تعمیراتي کار روان و نو محافظ زما په خیال نه کو نو دا واقع به نه کېده.
له دې وړاندې په پښتونخوا کې د عبدالرحمن بابا، میا عمر د څوکنو، بهادر بابا او همداشان په سند او پنجاب ایالتونو کې هم په ورته توګه د صوفیانو او شاعرانو په زیارتونو کې چاودنې او انځانمرګي بریدونه شوي. تر اوسه چا لا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په تېرو وختونو کې سخت دریځو وسله والو د دا ډول حملو پړه پر غاړه اخیستې.
مجیب انګارو چې له پېښور راپور راکوي، د پښتون سیاستوال او مشهور پښتو شاعر اجمل خټک پر مزار د چاودنې په اړه په پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر راجولي شاه خټک وایي چې د پښتنو عنعناتو او کلتور ته د زیان رسولو هڅې روانې دي. زموږ همکار داود خټک له نوموړي سره خبرې کړې او پر لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د دغه پېښې تر شا د چا لاس کېدای سي. پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک وایي
نو دا خو په یقین سره چې ډېره زیاته د غندنې وړ کار دی چې هر چا کړی دی. او دا اجمل خټک خو موږ وایو چې هغه خو د پښتو ادب د شلمې صدۍ د شعر و ادب هم استاد دی، هم نوی رنګ ایجاد کړی دی. او بیا که د هغه د پیغام خبره کوو نو هغه یو ترقی پسند او قوم پرست شاعر دی د پښتنو د پاره. هغه جیلونه هم تیر کړي دي، سختې ګاللې دي او بیا سیاست یې هم کړی دی، هم د پښتنو د پاره، د پښتنو د حق ګټلو د پاره. او دا بده خبره په دې نه وایه چې پښتنو سره ټول عمر زیاتې شوی دی. نو اجمل خټک په شعوري توګه باندې چې کوم د نظم په ذریعه یا د غزل په ذریعه، هم د نثر په ذریعه باندې هغه د خپل کام د پاره، د خپل لوست د پاره هغه خو تر دې پورې ویلي چې زما د لوی کورنوارۍ دې جوړ شي، خیر دې که پاتې زما څلی نه شي. نو اوس که څوک د هغه څلی ورانوي، هغه خو هغه پخپله ویلي چې خیر دې که پاتې زما څلی نه شي، خو د پښتنو کور دې جوړ شي.
خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ داسې پیښې مخکې هم مخې ته راغلي دي، په لکه د رحمان بابا مزار په نښه شوی دی او د هغې دپاره دغه نښه کوونکو جواز دا جوړ کړی چې دلته بدعتونه کېږي، خو د اجمل خټک په مزار باندې داسې کم قسمه خلک هم نه ورتلل، نو بیا څه وجه ده چې دا په نښه شو؟
عمر صاحب د څوکنو لوی ولی ولاد د هغه په مزار باندې دمکه وشوه. نو یو فرقې سره به داوی بدا عقیده چې قبرونو ته مزارونو ته تلل ښه کار نه دی او خلک وی واغوی نه سوالونه کوي دغه دا شرک دی اصلي. دغسې که رحمان بابا دی، نو اگر چې رحمان بابا ته خلک د ولی الله په حیث کنه تل چې سوال وکړي یا څه وکړي، هلته خو خلک یو عقیدت دپاره تلل چې رحمان بابا سره د پښتنو عقیدت دی. یا تر امزا صاحب په مزار باندې کېږي نو څوک به ورسره څه اختلاف لري، خو اجمل خټک او د اجمل خټک قبر هغې ته خو داسې خبره اډوونه چې څوک دې ورشي هلته دې سوال وکړي. او دغه قسم ته اجمل خټک خو یو داسې په دغه لحاظ غیر متنازعه شخصیت وو چې مخالفین هم قدر کو. نو دا خو خالص ترهګری او ترهګری هم د چا به فکاز وي، د چا به څه مقصد وي، د هغې لپاره به کارونه کوي. نو په دې کښې خو اغم نه ښکاري. د دنیا په هر مذهب کښې چې څوک قبرونه جوړوي هغه هر چرته کښې شته دی. نو اوس که څوک د قبرونو خلاف دي نو دا خو د هر کلي سره لویې لویې مجبوري دي. نو هغې کښې خو بلا قبرونه دي، په هغې کښې یوازې د اجمل خټک قبر څه خبره دا خو د یو قومي یادګار په توګه، ځکه چې اجمل خټک د پښتنو تاریخ دی، د پښتنو د یو دور په تاریخ باندې خور دی، د سیاسي تاریخ باندې خور دی، یو انټلیکچوئل دی، یو دانشور دی. هو ورکوي خلکو ته نو دنه خو خلک انسپایر کېږي چې ویلي چې دا دغه موزیلیم دی دغه یادګار دی هلته خو د مذهب او د عقیدې اړو څه خبره نه راځي.
خټک صاحب تاسو ووایئ چې دا د پښتنو تاریخ دی او که وګورو نو د رحمان بابا نه والی تر حمزه خان بابا پورې او نن د اجمل خټک صاحب قبر دا د پښتنو تاریخ تاسو ووایئ چې په یو طریقه سره په نخښه کېږي نو که دغه سلسله جاری وي نو په راتلونکي کې به د دې د پښتنو په ژوند باندې څه اثر وي؟
د پښتنو په ژوند باندې اثر نه، د پښتنو وجود چې کم دی په تاریخ کې د هغې د تصویر ورانولو خاص روانې دي. د پښتنو نسل کشي روانه ده، د پښتنو چې کم کلتور دی د هغې د ختمولو باقاعده تحریکونه دي او دغسې د پښتنو په ځمکه کې دا کم اور لګېدلی دی نو دا خو ځان ته یوه خبره کې یا قیاس دی سیاسي اړېګړې دی هر څه دي. خو زه دا خبره کوم چې تاریخ چې دی که نه نو تاریخ خو څوک په دا قسم ته کیسو باندې هغه د پاڼو نه ورانولی نه شي. د اجمل خټک نوم خو چې کوم دی هم د ادب په تاریخ کې، هم د پښتنو په تاریخ کې او هم د سیاست په تاریخ کې هغه دومره پوخ ثبت شوی نقش شوی دی چې هغه که څوک هزار د دفعې کوششونه وکړي نو هغه هم نشي ورانولی، د هغې به نشي ایستی. او بیا څوک چې ځان ته پښتون وایي او هغه پښتون په ذهن او فکر تصور چې د اجمل خټک شخصیت کوم تصویر نقش شوی دی هغه به څنګه ورانوي؟
په پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک چې د اجمل خټک پر مزار د چاودنو په حق له زموږ همکار داود خټک پښتنې ځوابولې.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په سپریم کورټ کې د مهران بینک کیس کاروایی د روان میاشتې تر 18 نیټې پورې ځنډول شوی او عدالت اټارنی جنرال یالوی څارنوال ته حکم ورکړی دی چې د ټول ریپورټونو تصدیق دی وکړي. د مقدمې اوریدنه په سپریم کورټ کې وسوه چې پکې د اصغر خان وکیل د کیس متعلق ریپورټونه عدالت ته وړاندې کړه. د دغه مقدمې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
تیر ورځ د پاکستانی پوست پخوانی مشر او د مقدمې اهم فریق ریټایر جرنیل اسلم بیگ عدالت کې بیان جمع کړو چې پکې ویل شوی وو چې هغه ته پته وا چې د هغه وخت د ولس مشر غلام اسحاق خان په وینا د آی ایس آی مشر اسد دورانی په بعضی سیاسي ګوندونو پیسې تقسیمولې، خو د هغه په اسد دورانی هیڅ لاس نه رسیدو چې له دې کاره یې ژغورلې وو. په دې موقع د مقدمې د مدعي اصغر خان د وکیل وینا وه چې اسلم بیگ د خپل ځان بچ کولو لپاره داسې بیانونه ورکوي. د اوریدنې په وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری اٹارنی جنرل ته حکم وکړو چې د جمع کړې شوې ټولو رپورټونو تصدیق دی وکړي شي او د پراتلونکو پیشه عدالت ته وړاندې کړي شي. د ریټایر جرنیل اسلم بیگ خبره چې آی ایس آی د هغه په واک کې نه و نو ځکه هغه د دغه عمل مخنیوي نشو کولی. کله چې مشال ریډیو دا خبره د کامی سلامتۍ د پخوانی مشیر او پاکستانی پوست پخوانی لیفټنن جنرل محمود علی دورانی په وړاندې کې خو نو هغه وې چې داسې نشي کېدی چې آی ایس آی د پوځي سرلخکر د حکم نه بغیر څه کار وکړي. د وینا وا
تو میرے خیال کافی پروف ہو
دا خبر خو ثابت شوی دا او اسد دورانی حلفیہ بیان هم ورکړی دی چې دا پیسې ورکړی شوی دی ترڅو چې د اسلم بیگ خبره ده نو هغه دی کې برابر شریک وو. اوس دا ویل چې ما ته پته نه و یا ما څه نشو کولای دا ډیره عجیبه خبره ده، خو مقدمه عدالت کې روانه ده او دی کې چې کومې نازکې خبرې دي زه په هغه تبصره نشم کولای.
او پھر اس کی باریکیاں جو ہیں اس کی لیگل جو ہیں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا.
دغه سید پاکستانی پوز یو بل پخوانی بریگیڈیئر محمد سادوی چې د اسلم بیگ خبر دروغ ده ځکه چې هغه وخت کې اسد دورانی د آی ایس آی نه بلکې د ایم آی مشر وو او د دوانو ادارو مشران د پوځي سرلخکر د حکم تابع وي. د زیاتوي
د افسوس خبره ده چې زمونږ په ملک کې ذاتي مفاد کمی هغه د ملک مفاد باندې مقدم دي. جنرل بیگ صاحب صرف ځان بچ کول لپاره دا غلط بیان ورکړی دی، دا یو ډېر زیاتې شوی دی او دا فوج زمونږ په سیاسي کارونو کې مداخلت
پدے حکلا چکل مشال ریڈیو د قانونی چارو د کارپو او پخوانی اٹارنی جنرل شاخاور نه تپوسو کو نو هغوی چې هر افسر یا صدر او وزیر اعظم د ملک سره د وفاداری او د آئین د پاسداری سوګند پورته کوي او د دې خلاف ورزي د غدداري برابر وي. دی وای
د صدیق صاحب څه تکه خبره کوله چې زه اختم آرمی چیف په مو د ماته د هر شي معلوم او زه مجبور وم نه هغه ته پکار دا و چې کله دا هغه ریټایر شوی وای نه هغه خامخا د خبره د عدالت ته یا پولیس ته یا چاته دا په سرګند کوله هغه ذمہواری جوړیده ځکه چې دومره غیر آئینی کار کې دوه هغه کې د دې خبره هم وو او دې پکې شامل هم وو نه دې باندې یو خو د شهادت پټولو او یو د آئین د خلاف ورزي کولو کې هغه آرټیکل 6 چې کوم د آئین دی هغه کې های ټریزن خبره کې هغه راځي او دې ټول چې کوم دی هغه کې دې باندې د کیس چلیدای شي
یاد دی چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د مهران بینک یا مهران گیټ په نوم د پوز او استخباراتي ادارو په لاس کال 1983 یم نه 1994 یم دوران په کروڑونو روپے د اسلامی جمهوری اتحاد په نوم سیاسی جماعت جوړولو باندې خرچ کړی شوی دی او دا وخت سپریم کورٹ کې د دغه کیس پلټنه روانه دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ شغله مشال رادیو سخاوري اوس زو د کوټي پر لور د بلوچستان په سر شار کوټه کې شوونکو د خپل غشتنو په حق احتجاج کړي خو پر دې احتجاج کوونکو باندې د پولیس لخوا اوشک بيونکې ګز شندل سوی او پلسګونو شوونکې نیول سوی هم دي نور حال کوټي د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر راکوي
د آل ګورمنټ ټیچرز اسوسییشن لخوا په دې احتجاجي لاریون کې په سلګونو شوونکو ګډون درلود شوونکو د دې احتجاجي لاریون لاري غشتنه کول چې د دوی غشتنې دی ومنل سي او هڅه کوي چې همدا لاریون د گورنر بلوچستان او وزیر اعلی بلوچستان د کورونا مخې ته وکړي کله چې د دوی لاریون په پرن سړک وو د یادې اتحادیه مشر غفار کودیزی مشال رادیو ته د خپل غشتنو په حق لوویل
خبردار مور احتجاج په تر کال کې څلور واره احتجاج کړی دی بلوچستان ګورنمنت کی کرپشن تر حد زیات شوی دی د تعلیمي ادارو د مرمت او د فرنیچر د فارې یو ور پر فراغل کې هغه وزیر اعلی د چیف سکرټری وزیران ټول د خرد برکله مور دا مطالبه ده چې دا یو ور مگر جان بوجھ کے بعد قومیت علاقائیت رنگ ورکوی او برداماند عمل درآمد نہ کی
تر دی ورسته چې کله د شوون کو لاریون له گورنر هاوس سره چیرما د هاکی لوبغالی څلورلارې ته ورسید نو پولیسو دوی مخ ته پرې نه شوول او هم دلته د صوبایي حکومت ځینې چارواکو له دوی سره د خبرو هڅه وکړه او دوی د څلورو ساعتونو لپاره په همدې څلورلارې پاتې شو په همدې وخت د پولیسو ډی آی جی اپریشن قاضی واحد رسنیو ته وویل
امن پر شیلینګ کرے ان کو بگا دیں یہ اچھی بات نہیں ہے
اوس چې موږ په دوی شیلنګ وکړو یا اوس کې بیاونکې غاز وشندو دا ښه خبره نه ده ځکه چې دوی شوون کې دي او د دوی غشتنې پر حق دي اوس ډیپټی کمشنر صاحب له دوی سره تر خبرو وروسته تللې دي او له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي او زه هیله من يم چې له هغه خوا به یو ښه خبر راسي
دوی چی خبر لګی اره
په داسې حال کې چې په سلهاو شوون کې په همدې تمه په یاد څلور لار ناست و خو تر څلور ساعتونو تیرېدو وروسته هم دوی ته ښه خبر رانغی او تر هغه وروسته د پولیسو لخوا په دوی اوښ کې بیاونکې غاز وشندل سو چې پکې شاوخوا و شوون کې جبل سوي او د پولیسو په وینا تر شپېتو پورې نور شوون کې نیولې هم دي چې هم نن یعنی د پنځشنبه په ورځ سهار د ټولو نیول سوي شوون کو پر ضد په سیول لاین پولیسو ثانه کې مقدمه درج شوه خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې
په پېښور پانتون کې د قبایلی سیمو زده کوونکو د فاټا یوت فورم په نوم تنظیم جوړ کړی چې د دوی په وینا مقصد به د شاته پاتې قبایلی سیمو کې د تعلیم، صحت او نورو بنیادي حقوقو لاسته راوړل وي په دې حق لاز موږ همکار یو راپور لري چې تاسو یې ورته تر بولم
په پیخور په هنتون کې د قبایلی سیمو زده کوونکو د هغه سیمې ولستا پور پیخو د صحت، روزګار، تعلیم او مواصلاتي ستونزو د هوارولو لپاره د فاټا یوت فورم پر نوم یو تنظیم جوړ کړي د فورم د مشرانو په وینا سلور میاشتې وړاندې ملګری راغون کړل او باجوړ خیبر او اورګزی قبایلی ایجنسو کې کارونه پیل کړي د تنظیم زنانه مشره مهرین اپریدی چې د پیخور په هنتون ماحولیاتي ساينس کې زده کړې هم کوي وای
هغه پرابلم چې کوم یوت فیس کوي لګیاري کرنټلی هغه پرابلم ائیډنټیفای کول دي هغه د ګورنمنت په ایجنډا په ثرو پوزېټیو اپروچ باندې موږ کوشش ته چې هغه راشي هغه پرابلم حل شي د فاټا یو څو نوجوانان دي بده یونیورسيټیانو کې بده کالجونو کې هغه ټول سټوډنټس موږ راغون کو او هغه په یو پلیټ فارم باندې واچو په یو لارې کو چې هغه خپل د فاټا ترکه لپاره کم کم قدم هغه اوچت کیو الته سکارونه کارونه کول دي.
د تنظیم ستر سیکرټر ولی اپریدین هم وپوښتل نوې راتلونکي تنانو لپاره د غړیتوب عمل څنګه جوړ کړی شوی.
کیمپس لګو، سټارز به لګو، خلکو ته چې کوم زموږ میسج دی، کوم زموږ ایمز دی، کوم زموږ ابجیکټیوز دي، دا به ټول نه کنه هلته موجود وي. کسان به راځي رجسټریشن میں کوي. دین علاوه موږ سوشل میډیا یوز کوو، په فیسبوک باندې زموږ پیج ته داسې سټوډنټ دي چې هغه په مختلفو علاقو کې دي، فاټا سره بلونګ کوي او فاټا د پاره څه کول غواړي، نو هغوی دپاره موږ فیسبوک انتخاب کړی. بهر ملکونو کې هغه خلک موږ سره نه فیسبوک په تھرو باندې کنټیکټ کوي، ورته موږ ممبرشپ ورکوو فیسبوک په تھرو باندې.
په تنظیم کې د قیمتي کانو لپاره په انجینیرینګ پوهنتون پیښور کې یو لیکچرار شاکر الله د میډیا کوآرډینیټر چوکۍ ترلاسه کړې. هغه وای قبایلی سیمې د قدرتي وسایلو څخه ډېرې مالدار دي او د تنظیم له لارې غواړي چې ولس په دې خبر کړي او د فائدې اخستلو لپاره ورته پوها هم ورکړي.
نو مطلب دې کایو سړی لسم ویلی یا دولسم ویلی شي، هغه دا کورسز کوي لشي د قیمتي کانو، او موږ په فاټا الکی کمیټه په دې کې ډېر زیاتې مطلب دې ډېر زیات مقدار کې د غشې موجود دي، او موږ کم خلک تي هغه نه پويږي، او بارینی کم خلک تي هغه تیراشي او مفت کې تي اوسي. موږ پلانینګ شته دي دغه کم کسان دي دا اوس موږ راغونډو د فاټا الکو مختلفو الکو، دغه خلکو سره بیا موږ زو ال تبو ورک شاپس کو، اویرنس کمپاین وکړو.
روزینا ناز د انجینیرینګ یونیورسيټي یو د کون کې دا او وی ویل هغه کولای شي چې په قبایلی سیمو کې په کورونه کې ناستو زنانه او ته فنی او نسابي تعلیم وروخای.
تک زمونږ هغه علاقہ ټیک ته سړو د پاره ډیر دغه دی، ای راشي په خبر ته سیز د کړی او بیا دای چې تعلیمونه دغه کې خو ال ته فیمل د پاره دومره دغه نشته، زنانو د پاره ای مطلب په کار دي چې زنانو د پاره موږ دا کار ال ته کې شروع کو.
د تنظیم د غړو په وینا د تنظیمی رجستریشن لپاره سوشل ویلفیر محکمې سره کاغذونه جمع کړي او په پیښور کې د غړو شمیره تر وسه زیاته شوې ده.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
زموږ غله مشال رادیو خوري. د پاکستان ډان ورسپان لیکي په دغه هیواد کې په داخلي توګه د بیکورسو خلکو شمیره په زیاتېدو ده، چې پکې زیاتره خلکو د پوځي عملیاتو او نامنی لکبل کړي کړي، او یو شمیر کورنۍ داسې هم دي چې نه د سرسيوري لري او نه د ژوند بنیادي ضرورتونه. نور تفصيل د فرخنده وزیر پر راپور کې.
په ډان رسپانه کې آی اے رحمان لیکي د خیبر ایجنسی د باړې نه شپږو لکو او اووه اتیاو زرو نه زیاتو خلکو د پوځي عملیاتو له امله کډې وکړې او د بې کورۍ په ژوند کولو مجبور شول. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کار کوونکې اداره یونیسف وایي په دغو کې 50% ماشومان هم شامل دي چې د زیاترو لپاره د سکولونو هیڅ انتظام نشته. دغه بې کوره شوي خلک چې درېمه حصه د جلوزو په کډوالو کیمپ کې ژوند کوي اوس هم د ډېرو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. د باړې نه زیاتره خلک سناس 2.5 کال وړاندې په کډه کولو مجبور شول، چې دغه خلک وایي دوی د خپل سیمو په حالاتو نه پوهیږي چې هلته څه روان دي او دوی به کله بیرته خپلو کلو ته استنیږي. لیکوال آی اے رحمان وایي په جلوزو کیمپ کې د کډوالو لخوا د یوې مظاهرې او بیا وروسته د تاوتریخوالي د پیښو له امله دغلته یو این ایچ سی آر هم د څه وخت لپاره خپل کارونه ودرولې دي. ډان ورسپانه بیا د ډیرا بوکټي د بیکوره شوو خلکو په اړه لیکي چې وایي سناس شپږ کال وړاندې د ډیرا بوکټي 80,000 خلک بیکوره شول، چې زیاتره د بلوچستان نورو برخو یا هم سند صوبې ته ولاړل، خو تر اوسه پورې د دغه خلکو هغه مرستې ونه شولې کومې چې باید شوې وي. لیکوال آی اے رحمان وړاندې لیکي په 2010 کال کې د سیلابونو او په 2011 کال کې د بارانونو له امله په زرګونو خلک په ټول پاکستان کې بیکوره شول. په پاکستان کې هر کال د هغه خلکو په شمیره کې زیاتوالی راځي چې یا خو د قدرتي آفتونو له امله بې کوره شوي او یا هم د خرابې امنیتي وضع او د پوځي عملیاتو له وجې په کډه کولو مجبور شوي دي. او لیکوال وایي باید حکومت اوس پر دې څه منصوبه بندي وکړي چې نور خلک بې ځایه نشي، او باید په داخلي توګه په پاکستان کې روان تشدد زر تر زره ختم کړل شي او اوس یې ارومرو یوه نتیجه مخې ته راشي. لیکوال دا هم وایي د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې بروکنز انسټیټیوټ او د لندن سکول آف اکنامکس په یوه څېړنه کې پاکستان یو په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې په تیرو نږدې کلونو کې په داخلي توګه د بې کوره شوو خلکو شمیره په زیاتېدو ده، او باید پاکستان اوس فیصله وکړي چې څرنګه کولی شي د لا نورو خلکو بې کوره کېدل ودروي، ځکه چې د لیکوال په خبره دغه خلک هم حکومت بې کوره کړل او هم یې بیا هېر کړل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري وخت د مازیګر 4:30 بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو سرټکی واوروي. د سره صلیب نړیوال ادارې آی سی آر سی د پاکستان په دوه شهرونو کې د خپل کارونو د درولو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پښتو د وتلي شاعر لیکوال او سیاستوال اجمل خټک پر مزار برید شوی دی. د بلوچستان صوبې په سرشار کوټه کې په کمرانی سړک په ومی چاودن کې په څلورو ژوبل پولیسو کې یو ساور کړی دی. د پاکستان فوج وايي په لانډ واټن کې د وشتون کې مزاید کامیاب آزموینه کړې چې د ایټمي سرګلولو جوړولو صلاحیت لري. د افغانستان دفاع وزارت ویاند وايي افغان ځواکونه به په شلم مئی په شګاوو کې کېدونکې غونډې څخه لمخه په بیلابیلو لوی ښارونو او ولسوالۍ کې امنیتي چارې سنبال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک روزنامې په اړه د ایران او په کابل کې د هیواد د سفیر دریځ سم نه دی. د شام سرکاري ټلویزیون وايي په دمشق کې دوه بمي چاودنو 44 کسان وژلي او یو سل اویا ټپیان کړي دي. لاند خبرونه مولا عبدالحی کاکر څخه واوریدل. اوس واره سیدلی د ځنګړی ونیس پروګرام سندرو امیل. د دیونی په سندرو امیل کې درته د امریکا په یو پوهنتون کې د توري او کلم د څښتن خوشحال خان خټک د ژوند او فن په اړه د سیوی بیا مذاکرې حال درکو. د خبرونه تاسو لپاره د مشال رادیو خبريال هارون باچا جوړوي. راځي چې ورته غوښو.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. مینوالو خوشحال خان خټک نیوازی د پښتو ژبې د اوستر او نامتو شاعر بلکې د پښتنو د یو ملي مبارز مفکر او تورزن په توګه هم یادېږي. د نوموړي د ژوند په بیلابیل وړخونو او شعري او نثري اثارو که څه هم د پښتنو لیکوالانو سربیره د لویدیځ ځینو پوهانو هم څېړنې او لیکنې کړي، خو ویل کېږي چې په دغه کلا لا هم بلها کار ته اړتیا ده تر څو د خوشحال بابا په شعرونو او لیکنو کې پرته د علم او پوهې پټې خزانې د نړۍ خلکو ته افشا شي. د خوشحال خان خټک د شخصیت او فن همدغه نړیوال ارزښت په پام سره د امریکا د پنسلوینیا ایالت په پوهنتون کې د جنوبي اسیا د مطالعاتو څانګې د یوې مذاکرې اهتمام وکړ. دغه غونډې ته د نوموړي په ګڼ اړخیز ژوند او فني عظمت د خبرو کولو لپاره د خیبر پښتونخوا د نوخار د سیمې یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال عامر ګمریانی وربدل شوی. د دیونه په سندرو میل کې با قدرمنو د یاد مذاکرې په اړه د خاغلی ګمریانی د تاثیراتو ترڅنګ د خوشحال بابا د کار او زیار په اړه هم له نوموړي ډیر څه واوري. په خبرونه کې پښتنو هنرمندانو ویلي د خوشحال خټک شعرونه هم اوریدل شي چې لومړی د خیال محمد استاد په غږ له دې یو غزل نه خوند واخلي.
د سبا په ته گزر پچم پیار کا پچم کې رنگا رنگ نوار کا پچم کې رنگا رنگ نوار کا د سبا په ته گزر پچم پیار کا خبر لناز چناسوی دینا س خبر لناز چناسوی دینا س خبر لناز چناسوی دینا س خبر لناز چناسوی دستر کو بلا واخلم ناز پر ماتا چمن کے رنگا رنگ گلو نواتا دسفا پاتا گزر پچمن یادگار
تچا تفریات کوم زلخ پلا تچا تفریات کوم زلخ پلا وخت چا تفریات کوم زلخ پلا وخت چا تفریات کوم چه پرونی را تم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ نوا کا دس باد گزر چمن گیا
امیر گمریانی صاحب مشال ریڈیو له وخت را کول او استاسو ډیره مننه ک مهرباني وکئ او زمونږ اوریدونکو ته خپل لند شان پیژنګلوي وکئ او راتو وای چې امریکای ته مو سفر څنګه را جوړ شو.
ډیره مننه حضرت بچا صاحب. زه یو پښتون شاعر او ادیب يم. زما یو کتاب قلم بدیږي په نوم باندې شایع شوی دی او زه کله نا کله په دې مشرق کې قلم هم لیکم. بل بحیثیت دا یو سوشل ورکر یا ہیومینیٹیرین زه 13 کالو نا پاکستان کې بالخصوص پختونخوا کې کار کوم. زما آرګنایزیشن ہیومینیٹیرین اسسټنس اینڈ سوشل اویرنس هڅه په نوم باندې لګیا دي د ماشومانو او د زنانو لپاره کار کوي په پختونخوا کې. زه امریکې ته راغلی وم د یو ټریننګ لپاره. بیا چې کوم دی د پنسلوینیا یونیورسٹی کنسلٹیشن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ نے ابھی پداوت پانڈے جامع یونیورسٹی وزٹ کا اور اسٹوڈنٹس کی فیکلٹی کا ابھی تو یہ پریزنٹیشن تو کلچر اور لٹریچر باندھے اور بیا یو ساک خوشحال بابا باندھے
دغه په پښتني کلتور او ادب چې تاسو کوم خبرې وکړې ګمریانی صاحب نو کراته وای چې دا په کوم موضوعاتو وي او تاسو د غونډې برخوال سوق خلکو.
جی جی کوم د پښتو کلتور او لټریچر متعلق چې کوم ما پریزنټیشن کړو هغه د ساوث ایشین سټډیز ډپارټمنټ کې چې کوم طالب علمان پښتو زده کوي هغه ته کړو. هغه کې موږ مختصرا پښتو په حیثیت د ژبې او پښتو په حیثیت د یو دستور عمل چې موږ ته پښتونولي وایو یا دغه پښتونولي چې کوم دی مختلف چې کوم دی د دې ځلی تقسیم مونږ کولی شو چې کوم کې دوستی راځي حجره ده پکې زمونږ د انتقام خبرې تیرې دي. بیا چې کوم دی د پښتون معاشرت او د پښتون د غم او د خوشحالو د لمانځلو د هغې د تېرولو چې کوم تور ترایق دي پښتون لباس زمونږ زنانه چې کوم دی څنګه ژوند تېروي دغسې چې کوم دی پښتون معاشره کې د صوفیاو کردار او ناګینو چې کوم توهمات ثابت شوي دي او تر اوسه پورې زموږ په برخه دي. پښتو ټپه چې کومه ده دا موږ ډسکس کړې په ډېر په ډیټیل کې او پښتون میوزیک چې کوم دی بالخصوص هغه میوزیک چې کوم زموږ په خادو کې زموږ په کورونو کې زموږ خویندې میندې د خپلو وروڼو بچو ودونو کې چې کوم میوزیک هغه وړاندې کوي او په کوم طریقې سره یې ستاینې کوي او څنګه غری لیټ کوي د خپل بچو مستقبل سره او د خپل کام د مستقبل سره. چې په میوند کې شهید نشوي نو خوږه لالې ویننګې ده د ساتي دغه ټولې خبرې بچا ته مونږ ډسکس کړې دي.
مریانه صاحب د خوشحال خټک په ژوند او فن چتا سو امریکایانو ته کوم خبره وکړې نو دغه خو یو ډیره وسیع او خوره وره موضوع ده نو تاسو څنګه راټول کړه او کوم ځانګړي له خونه مورلا بیان کړل؟
ما کوشش دا وکړ چې خوشحال بابا زه پېښ کوم په حیثیت د یو شاعر د فلسفي مورخ حکیم مذهبي سکالر مترجم تورزن سردار مبارز نثر نگار او بیچ اغا کم نگوشیشن کردی دی کم چید اوی سیاسی حل زلی دی نو پا دی طول خبرو بانده او خوشحال بابا چونکه نهارا خون جینی استی چه پا درست نره که مثال زما بخیال پا نظر نرازی یعنی دا سی صور چه قلم او تورا دجون اخیری لمحاتو پوری پیر للبوزی نو د کلم او د تورې د طاقت دا بحث چې د وړوکوالي نه ورو تر اوسه پورې دی چې کلم طاقتور دی او که توره طاقتور ده. نو اگر چې د دې یو کنکلوژن خو چې کوم انساني ذهن مني نو هغه همدغه دی چې کلم طاقتور دی، خو که د دې عملي تعبیر بیا انساني تاریخ قتل غواړي نو هغه به صرف په خوشحال بابا کې مخې ته راځي. او دوی چې د ژوند بخیري څه کې ویلي وي چې معیار دی یا قلم دی یا کتاب دی. بل مونږ خوشحال بابا د کام پرسته او د آزادۍ او د خپل اختیار او د خپل خورې چې کومې انګازي عملی او کوم تخلیقي آثار چې کوم تاریخ په شاعرۍ کې راځي او چې کوم عملی تعبیر مونږ ته مخې ته راځي، د هغې ما ډېر خصوصي لکه په دلچسپۍ سره تاسو وایئ چې ما ذکر کړی و. او خوشحال بابا افاقیت شاعری په شاعری کې چې کوم د جمهوریت او ولسونه کې سند په بل اوکا پاچایان و ته سجود کاندي اختیار، او بیا چې کوم دی د هغې چې کوم ادبي اثار دي نو بیسیکلی په دوو پارټ کې مونږ دا کړی و، یو خو د خوشحال بابا ژوند او بل د خوشحال بابا فن.
سب وای ګمریانې سیب چې د مذاکره ګډونوالو ستاسو په دغه خبرو کې سمره دلچسپي واغسته دغه معلومات د غوی لپاره نویو کنه زاړو س عکس العمل دا غوی
بالکل جی دا خبر دا غی د لپاره د حیرت باعث سی او زما د لپاره د شرمندگی باعث سی ما چې کوم فیس ریډینګ دا هغه خلکو وخسته نو تاسو یقین وکړئ چې دا غی په مخ باندې د تغیر او د حیرت داسې اثر وو شرمندگی احساس رہا مجھے سر 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 احساس رہا دا یو انسان چې دا ټول عمر په جنگونو کې تیر شوی دی، هغه د سل نه زیات جنگونه کړي دي. بیا د هغه چې کوم دی یو کم سل اولاد دي، تقریبا شپږ شپېته پنځه شپېته بچي او دا درې درېشت لوڼه. نو دا څنګه کېدی چې په دغه وخت کې د یو انسان څلوېښت زره نه زیات شعرونه لیکي او دا پنځوس نه زیات کتابونه لیکي، او بیا دې هغه په بازونو باندې په هاکس باندې او په میډیسن کې کتاب لیکي؟ نو هغه دا نالج د کوم ځای نه حاصل کړی؟ نو ما ورته دغه سوال جواب داسې ورکړ چې دا خبرې واقعي چې انبیلیبل دي او دا موږ لپاره هم د حیرت پیسې دي. خو خبره دا ده چې د هغې استاد یو استاد ډېر مضبوط و او هغه نیچر و، فطرت چې هغې ته فطرت کوم چیزونه د هغې پړه کې غړولي دي هغې پر لیک په صورت کې مونږ ته حواله کړي دي. نو زه به دا ووایم چې ډېر زیات پازیټیو ریسپانس و، مطلب دا دی چې هغې دلچسپي په خوشحال بابا په کوم ګڼلخیزه شخصیت کې په هغې کې د هغې دلچسپي ډېره زیاته وه. او بیا د ټاپ نه پرسم این فارمولي چې هغې ما سره ولاړو سټوډنټس نو امید دغه قسمه خبرې کولې چې حیرت یې څرګندېدو.
گمریانی صاحب، تاسو د خوشحال بابا د ژوند او دغه د فن په اړه د پنسلوانیا په هنتون د استادانو او طالب علمانو د دلچسپۍ خبر وکړه، نو څه ګڼئ چې دغه اداره یا دغه خلک به د بابا په آثارو تحقیق کولو ته هڅېدلي وي او وبه غواړي چې دغه تعلیمات د غربي نړۍ لوستونکو ته ورسوي؟
زما په خیال بچا صاحب دا داسې به کېږي او د دې نه بغیر بله لار هم نشته. مطلب زه دا نه وایم چې دا د دې ټاک په وجه به کېږي، خو د خوشحال بابا شخصیت کې دانه خواږه دي او د هغې کلام کې یو داسې قسمه تازګي ده. زما د بعض وقت د هغې په کلام کې یو رقص ښکاري چې هغه کله تاسو پرنګې د سندرغاړي سندریز آواز په صورت کې مخې ته راشي نو بیا ډېر زیات شي. نو زه وایم چې دنیا به خوشحال بابا خامخا راسپړي او خوشحال بابا متعلق به سټډیز کوي. خو تاسو پورې چې د دې ساک تعلق دی، نو مطلب چې کوم ابجیکټیو موږ سره دست حاصل کوو خو دا وو چې خوشحال بابا باندې څونه ډبونه ما ته یاد وو، نو هغه ما ولیکل ورمې کړ او هغې هغه ټول کتابونه یونیورسټۍ لپاره راغوښته. زما خیال دی چې به یې راغوستم وي اوس به رارسېدلی وي. هلته بل د انګلیش چې کوم ټرانسلیشن د خوشحال بابا شوی دی نو هغه هم دی راغواړي. بل علامه اقبال خوشحال بابا نے کوم مقاله لیکلی وه نو هغه ما خیال دی په انګلیش کې وه. د هغې بندوبست هم یونیورسټۍ وویل چې دا موږ کوو دا موږ راغواړو. نو دغه ابجیکټیو خو سره دست حاصل شو او ما ورته دا وویل چې په نننی عالمي تناظر کې چې ټوله نړۍ د لیډرشپ د فقدان سره مخ ده، نو د خوشحال بابا دستارنامه ترانسلیټ کول چې کوم دی دا به ډېر زیات ګټور وي. او موږ په کار دي چې د خوشحال بابا دستارنامه او بازنامه په انګلیش کې ترانسلیټ کړو. نو امید دی چې په دې باندې وړاندې کار وشي او موږ نورې مرحلې هم په دې باندې سر کړو او نوې نوې لارې موږ ته مخې ته راشي.
په هند کې نیش تسبینا اسے سترگے ما جبینا خدا یت و ما تراکنے یوا سبزا نمکینا پدو زلف انبر پاشا پدو شندو شکرینا
چہر زے وتے گورم خاص تخلی مہینہ ہوس نا کہے وغیرہ شوخ شنگ گدل سنگینا تیار ہے پیلم پوہا سخندا نکت چینا رزوش پکزنے چارے رزوش پکزنے چارے خوشحال دخ کلو
گمریانے صاحب د خوشحال بابا په شخصیت او فن ستاسو جوړ مطالعه او بیا امریکای تراغلې د دې ځای ماحول او خلک مهم ولیدل خو یقینا چې په وطن کې د خپل خلکو ناخوالی او ستونزې به هم ستاسو په نظر کې وي نو د دې هر څه پرانا کې بعد مشال ریډیو ریدونکو ته د مینې او ډاډ کم داسې پیغام ورکړي
زمور روان نسل زمون پختون زلمی دی خپل مشران او خپل مشاهیر بے قدر نکی او دا خوشحال بابا او دا رحمان بابا او دا حمید بابا او دا باچا خان پرنگ کی زمون کم مشران دی زمون کم شاعران دی او لیڈر ہم زمون پاتی شوی پچھے دا دی جون روز پڑی او دا دی فکر او فن باندے زان پوکی نو طول تسلی تسلی دا او طول مین مین دا خوشحال بابا یو شعر دی چې وای لار د خطو نشته و اسمان ته زه به لار دته پیدا کوم په هنر مونږ چېرې د خپل تاریخ د خپل کلچر د خپل مشاهیرو سره مینه ولرو او مونږ په دې باندې د تحقیق او تنقید نوې نوې لارې راښکاره کړو نو دې کې دا نه پټې خزانې دي دا زمونږ چې دې به مونږ خپل مرام ته ورسوي او لیک زمونږ ټول او مسائل حل د دې په فکر او فن کې موجود دي
خغلی اوریدونکو د امیر ګمریانی لدې خولي پیغام سره د سندرو میل په پای کې درته از هارون بچا په خپل غږ د ستر خوشحال دغه بل یو غزل دروروم او ور سره درنه اجازه هم غواړم خاد او بریالي اوسئ
زمانے کا دیوانہ
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
بایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخود سره بادشاهان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، خدایا ولې خوشحالی دې کړنایا وا، ولی مال دی ولی طاقت راکو، خدایا ولی، خدایا ولی، خدایا ولی،
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط ہمت نرا کرے غیرت رو رہا کل غیرت نرا کرے سکندر بخرا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دفریدا ماتا فریدا سار کر نشاما سب گٹما سب گٹما اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را، او سینہ لو یارا، او سینہ لو یارا. تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں اللہ کا لو بکالو دبو دے کال را کا جھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت دے کرما جنت میں کرما اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را، او سینہ لو یارا، او سینہ لو یارا. جہان سر کی دن مر راتا رحم دسان بیا ٹول غمون دی دتی جہان ماتے پسر کا سر سار کر نشما سب اڑا